السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:26 صفی الله ستنې زم تاسو مونږه غږ له ازادي رادیو اوري په روانه او ساته پښتو خبرونه کې دوی منی مای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لمړی نیمای کې راپورونه خبرونه اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې لمړنۍ عملی ګام بولي. د افغانستان په جنوب کې د نامنې د زیاتېدو سره هممهاله د پوځ لوړ پوړو مقاماتو امر کړی چې هیڅ وسلوال د ژوندی نه پرېږدي. په شمال کې د نامنې په زیاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستی چې په دې ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د کابل شهر د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرانو دندې ځنډولې دي. د ملکي وګړو د ساتنې ډلې په هیواد کې د کورنیو بېځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او د بلخ د امیر روغتیا ریاست د شمال زون په لورو پروتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د کابل شهر د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیه کمانډانی چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تیر ورځ د یو شمېر رسنۍ لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د یادو حوزو امیرینو د یوې نجلۍ پر سر له یو بل سره شخړه کړې. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبرې لانتول چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د یادې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن وظایف
دی وای د دواړو حوزو د امیرینو د وظیفو د ځنډولو مکتوب مو استول دی چې د دواړو حوزو امیرینو وظیفې ځنډیدلې دي. موږ تر سیړنې لاندې د کله چې موضوع وسړل سو ورسته د هیواد نافذه قوانینو سره سم چلند کیږي په دې برخه هیڅ مراد نه کیږي. شاغلی رحیمی همدارنګ زیاته کړه چې په کابل کې په دې ورستوي کې د جنای پیښو په ګراب کې 50% کموالی هم راغلی دی. د ملکی وګړو د ساتنې ډلې په هیواد کې د کورنیو بېځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. دغه ډلې نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې په هیواد کې د روانو نامنۍ له امله ګڼ شمېر کورنۍ مرکز کابل او د نورو ولایتونو مرکزونو ته کډوال سوي دي. د دغه ډلې یو غړي محمد نبی تدبیر داسې وویل.
لیدل کېږي چې دا شمیره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ناکرارۍ له کبله ورځ تر بلې په ډېرې دوده. د کندوز ولایت د مهاجرو او راستنیدونکو ریاست د 2015 کال د مې په لومړیو دوه اونیو کې یوازې په دې ولایت کې 18,000 بې ځای شو کورنیو خبر ورکوي.
د ملکی وګړو د ساتنې ډله همدارنګه وایي چې په کور دننه بې ځای سوي کټوال د څراک د پاک اوبو او د غذایی موادو د نشتوالي له امله ژوند له لاسه ورکوي. دغه ډله ګواښ کوي کچیرې حکومت په کور دننه د بې ځای سو کسانو وضعیت ته توجه ونه کړي انساني فاجعه به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د یو شمېر نړیوالو موسساتو په مرسته یې د بې ځای سو کورنۍ لپاره غذایی او غیر غذایی مواد راټول کړي دي. د کاپیسا ولایت څلګونو وسیدونکو او د رواني سبز بنسټ غړو د یو مظاهره پترس کې په هیواد کې د روانو سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو د پایترسولو غوښتنه وکړه. په کاپیسا ولایت کې د رواني سبز د دفتر د مشر قاضي تیمور شاه بشاد مظاهره پر مهال ازادي رادیو تول چې د مظاهره هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک او رسربلې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه د اعتراض شودل دي. او د بلخ ولایت امیر روغتیا ریاست د شمال زون په لورو پروتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. په شمال زون کې د امیر روغتیا ریاست مسؤل ډاکټر شاهد نن په بلخ ولایت کې رسنۍ ته وویل چې د میندو لخوا د ولادت پر مهال د فاصلې نه مراتول اقتصادي ستونزې او د روغتیا خدمات نه لاسرسي هغه لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثي اغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. نن وختي سهار دغه حمله د سنا هوایي ډګر ته نږدې یو پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نقشه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حمله پیل کړې تر څو لیرې سوی ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطن دي د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکزه هغه وخت وتښتید چې ایران په لوه حوثی یاغیانو د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. په همدې حال کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دولتي تلویزیون ویل چې یاغیانو پرون د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ پوله پراته ښار نجران خواته شل توغندي ویشتلي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې توغندیو له کبله د پولې یو ساتونکی وژل شوی او 5000 کسان د مارچ میاشتې راهیسې ټپیان شوي دي. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوی هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان ګلمراد خالیموف په تورو کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند شوی دی او وایي په امریکا کې درې وارې په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. خالیموف چې په دې ویډیو کې په روسي ژبه خبرې کوي وایي دی د هغه څه له کبله چې د روزلو پر مهال یې ولیدل د امریکا پر ضد سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پوجا جنجنوالا سی این این ته د دې ادعا تایید کړی دی. جنجنوالا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالیموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. د سنگاپور پولیس د هغه نړیوال کانفرنس شاوخوا امنیت ټینګ کړی دی چې نن کېږي. دا له هغه وروسته چې دی ځای ته نږدې پولیسو یو کس په ډزو سخت ټپي کړ او دوه نور یې ونیول. د شانګیلا مذاکراتو امنیتي کانفرنس په خاطر شاوخوا سیمه د خلکو پر مخ تړل شوې ده. دا په آسیا پاسیفیک سیمه کې یوه لویه غونډه ده او پکې د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر او د ګڼ شمېر هیوادونو استازي برخه اخلي. پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی له هغه وروسته ډزې پیل کړې چې په موټر کې سپاره درې کسان د پولیسو تر امنیتي موانعو تیر شول. چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دا هیواد دی د جنوبي سمندر پر برخو د حاکمیت له ادعا څخه لاس واخلي. چین وایي د خپلې مځکنۍ بشپړتیا تر څنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي. د چین د خلکو د ازادۍ د پوځ د لوی ترستیز ادمیرال سون جیانګ وویل چې د چین د رغونې کارونه د نړیوالو خدماتو د رسولو په مقصد کېږي. د بیلګې په توګه پلټنه، ژغورنه، ساینسي څیړنه او همدارز د ټاپوګانو د فعالیت او هلته د کارکوونکو د ژوند د شرایطو پرمختګ. د دا پروژې پر ځای او د چین د ځکنیزې بشپړتیا په دایره کې دننه بللې دي. چین وایي د جنوبي سمندر نږدې برخه د خپل حاکمیت جز بولي. د جنوبي چین سمندر د نړۍ لویه تجارتي لار ده او باور کېږي د ګاز او تیلو زیاتې زیرمې لري. سون دا خبرې له هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر په سمندر کې د چین د بیا جوړونې کارونو د فوري بندولو غوښتنه وکړه او ویل چې په لانجمن سمندر کې په خپل چلند سره پیکینګ له نړیوالو نورمونو څخه وتلې دي. د خبرونو پای.
د خبرونو د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي.
دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت دپاره یو ښه اقدام بولم او زموږ حکومت دې ته وسهال دي چې عملي اقدامات ترسره کړي.
د افغانستان په جنوب کې د نامنې د زیاتېدو سره هم مهاله د پوځ لوی درستیز امر کړی چې هیڅ وسلوال نه بخل کیږي.
نګارګیز جنایتکارانه کې شما با ریختاندن خودتان دستگیر میکنین از زندانها در برابر هیچ نوع حرکت رها نمیشن.
شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو سره افغان حکومت اندېښنه ښکاره کوي چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابره شي. اصل کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نږدې شپږو قدرتونو سله شوي چې له ایران سره نهایي موافقې په اړه غور وکړي. افغانستان کې 2:10 شوې. لمړی راپورته البته تاسو رابولم. د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د زیاتېدو سره هممهاله د پوځ لوړپوړو مقاماتو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندی پرې نه ږدي. تر دې مخکې د کندهار امنیې قمندان خپلو پولیسو ته په ورته توګه امر کړی چې په جګړه کې پر وسلوال مخالفینو رحم ونه کړي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره دا ریپورټ رالیږلی دی.
د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیه قمندان د معرفي کېدو لپاره راغلی وو. د کندهار د 215 متل کلي اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کیږي. د دغه خبره د افغانستان گاونډیانو د خپلو هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړې.
نگارگیز جنایت پاره را که شما با ریختاندن خودتان دستگیر میکنین از زندانها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلي اردو قمندان برید جنرال داود شاه وفادار خپلو سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د برید جنرال داود شاه په وینا چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کیږي.
یو اسلامی لار په اساس باندې د ده مرګ موږ ته داسې روا دی لکه یو چرګ چې حلالې او لبۍ نه اوړي. موږ به ټول به علمي قوانین د جنګي قوانین مراعت کړو. ولې په جنګ کې حلوا نه توضیح کیږي چې زما پرسونل تر تعدید د دښمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوال مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دي. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایي ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې ورباندې مقابله وکړي او ان تر دې چې د سپکو وسلو تر څنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د پروګرام په معرفي کې مو پاکستان ته د افغان ولسمشر د یو تازه لیګل شوی لیک په اړه درته وویل او د قسیم سولمال سټډیو ته راغلی څو په دې اړه تاسو ته جزئیات درکړي. باید ووایم چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت دغه اقدام لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. قسیم سولمال ته بغوښ شو.
په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د کابل نږدې کېدو د افغانستان د ملي وحدت حکومت زیات انتقادونه متوجه کړل. له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستیو غوښتنو بیلابیل مثبت غبرګونونه راوپارول. جمهور ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. اوس د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بله خبره ده، خو په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
زه دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر اقدام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې خبراترو او خبرونه باید ووزي او عملي اقدامات ترسره کړي او همدارنګ پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی ووزي او لاړ شي عملي میدان ته شي په منطقه کې په پاکستان او افغانستان کې امن او صلح منځته راوړي.
شغله عرفان وایي د افغان ولسمشر وروستی اقدام د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت بې باوري شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر غنی په وروستیو ورځو کې د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی او پکې له دغه هیواد څخه اووه غوښتنې مطرح کړي دي چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملي سي. د جمهور ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم په ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې د غوښتنه هم سوي چې د پاکستان مشران باید د افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنې څخه یو لوی غوښتنه ده هم ده چې د کوټې او پېښور شورا غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد دغه راز غوښتي چې د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخو کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی چې که پاکستان د افغان لوري غوښتنې نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دا خبره یو انسباتوی او شتارگونه خبره ده. زما باور داره چې پاکستان دیدی که هم درسته که هم عملی بنه که و روست خیلی مجبور ده چه یا بل ملگری به منطقی که بو تا که بل ملگری به بو تا که یا بل سیاست براغوره که نور شهر پاتی که.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. اوسکار پوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لورې د ټاکل سوي وخت په جریان کې مترسوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
بلې قسیم سلمل مننه کوو. و موریدل چې افغان ولسمشر په یو تازه لیک کې اسلام آباد ته غوښتي چې نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د کابل چاپ نن مطبوعاتو هم تر ډیره د پاکستان حکومت د افغان ولسمشر د تازه لیک په اړه مطالب خپره کړي او همداراز له مخدره موادو سره په مبارزې باندې مطالب لیکلي دي. اسدالله الدین دغه مطالب لوستي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیګلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي رسپانه خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو تراغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولس جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند لاسلیک کړي. همدې ورځ پاڼې په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیږل شوی لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان دې په یوه میاشت کې د سولې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقانی شبکې ورسوي او په افغانستان کې د روسیو پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنۍ او د غځولو لپاره بل پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هرکلی وړ ده. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړي او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورځپاڼې د ښار جوړونې وزارت وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ یې په اړه څېړنې پیل کړي دي. همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو ښارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي چې د ښار جوړونې وزیر په ښارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولي او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره ویب پاڼې ته ورشي، پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. همدارس په 15 FM په صفاتو غوندې په ټول افغانستان کې زموږه له رادیو غهنو اوریدل شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښ کړي. ازادي رادیو ټکی اورګ څه باندې دوه لکه کسانو باور پرې کړی او تازه خبرونه ترې ولولي نو تاسو هم مه شاته کیږئ او دا خبرونه ولولي. facebook.com/ازادي رادیو پته ده. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیسته چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. دا وزارت که څه هم د هیواد د جنوب په 5 ولایتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو څرګندونې کوي خو وایي روانې ناامنۍ به په دغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړي، کوم چې هلته د کوکنار کار صفر شوی دی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند عبدالقیوم سامر وایي په تیرو درې میاشتو کې چې باید د 60,000 هکتاره ځمکې څخه کوکنار پاک شوی وای تر اوسه 130,000 هکتاره ځمکه پاکه شوې ده. تفصیل دی یوسف زدران په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډېر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له نامنیو سره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نه شي. بلخوا دا وزارت د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د کمپاین خبره کوي، وایي د هیواد په 5 جنوبي ولایتونو کې دا پروسه پیل شوي او ټاکل شوي چې سږ کال د دې ولایتونو 20,000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه 3,000 هکتار ځمکه پاکه شوي او د دې ټولو هڅو سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغو ولایتونو کې خلک د کوکنارو کر ته مخه نه کړي.
هغه اندېښنې
چې موږ یې لرو د ناامنۍ زیاتوالی دی. دا کولی سي د هغو ولایتونو لپاره یو ګواښ وي چې هلته د کوکنارو کښت صفر و. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتېري هم د کوکنارو د له منځه وړلو په پروسه کې وژل شوي دي. دا چې دا ناامنۍ اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د له منځه وړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړي دي.
د نشه یي توکو
په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د نامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځیږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدای داد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوي او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنگ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او دغه قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال 70 میلیارد ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړي لرې نه کړي، یوازې مرستې نشي کولی چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس وخت از ادیر رادیو تا غوښته په ټول افغانستان کې په دولسو شپږنۍ منځنۍ چپاوي فم سلاشر 15 باندې خبرونه کوي. په کندوز کې یو زیات شمیر بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بلې خواته د کندوز ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ بې ځایه شوي. هغوی وایي چې په یو زیات شمیر کورنیو باندې مرستې ویشلې او لا هم د ویشلو د خلړې جریان لري. اجمل آریان له کندوز دا رپورټ رالېږلی.
په کندوز کې بې ځایه شوي کورنۍ د مرستو په تمه دي. په کندز ولایت کې د جګړې له کبله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو کورونو او سیمو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې څه باندې 1 میاشت کېږي له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي او دا مهال د کندز ولایت مرکز په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي، خو تر اوسه پورې دوی ته مرستې نه دي رارسېدلې. یوې بې ځای شوې مېرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
بس خاطر کومک آمدم من 20 ورځ مزه کړم، جما ما مردم خواسته، ما هیڅ ما مردم هیڅ کس پرسان نه میکنه.
ډیره ورځ شوه چې دلته پراته یو، هیڅوک زموږ پختنه نه کوي او تر اوسه پورې موږ ته مرستې هم نه دی را رسیدلې. نورو کورونې ته کومکونه رسیدلې خو له موږ سره چا مرسته نه ده کړې. په عین حال کې بیا یو شمیر بې ځای شوي کورنۍ د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي په دوه مخۍ تورنوي. د هغوی په وینا چې څو ځلې سروې شوي دي خو د کومکونو څرک هم نه دی لیدلی. یوې مېرمنې داسې وویل:
از ګوټې پسې مینجا آمدیم، ما نه کالا آوردیم، نه لباس، هیڅ چیزی نه آوردیم. میدیم اینجا کالا مافیدیم، اینجا غلجیرگی استیم. هشتا نفر علیز
له ګلتپې څخه آواره شوي یو. زموږ ټول وسایل په کور کې پاتې دي او له یوه جوړه جامو سره راوتلي یو. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. یو ځل سروې شو خو تر اوسه پورې مرستې نه دي رارسېدلې. دا مهال له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. بلې خواته د نوموړي ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی به له بې ځای شوو کورنیو سره دوه مخې چلند کړی وي. هاشمی وایي:
خدا را خواسته که را مسئله خیشخوری و قومی و گپو نیست. یعنی می مرویز را که ما گرفتیم با وو دادیم اونا ایرا سروی میکنم.
زمک پا اداره که دی خپلوانو او قومی مسئل نشته دی طول و خلگو تا یوشان تا مرستی توضیح کوو. اما خلق باید حوصله ولری. دلتا زیاد کورونه بیزای شوی. همدا وسمک هم کمکون توضیح کوو. همدا رنگ زمک سروی هم جریان لری. هغه همدار از وویل چې دوی په سلګونو کورونو باندې کومکونه توضیح کړي او لا هم د کومکونو د ویشلو لړۍ جریان لري. په همدې حال کې د کندز د ګلتپې سیمې اوسیدونکي وایي چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې نوموړي سیمه د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده او دولتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. دوی زیاتوي چې د بزګرانو زراعتي فصلونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. له بل پلوه د کندز د والي ویاند عبدالود د واحدی بیا وایي چې امنیتي ځواکونه پلان لري په تدریجي ډول هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغوی له موجودیت څخه تصفیه کړي. بې ځای شوي خلک پر دولت او وسلوالو مخالفانو باندې غږ کوي تر هغه چې دوی له خپلو کرنیزو ځمکو څخه غله او دانه نوي راټوله کړي. باید پر یو بل باندې ډزې ونه کړي. هغوی وایي چې دا مهال د غنمو فصلونه پاخه شوي دي او که چیرې دواړه لوري پر یو بل باندې ډزې وکړي لامل باید بزګرانو کلنۍ خواري په سیند لاهو شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندز کې مو د وروستیو ناامنیو په اړه په نتیجه کې البته د 14,000 بې ځای شوي کورنیو په اړه رپورټ واورید. اوس به هم راشو د سیمې په اړه یو راپور ته. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپږ قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کېږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
امریکایي او ایراني لوړ پوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقې په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوی بندیزونه لري شي او تهران باید تر څه حاله د خپلو پوځي تاسیساتو ورد نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل د میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره تخنیکي خبرې ترسره شوي چې د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې جواد ظریف تهران ته له روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دیرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل: موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچي وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نومنه خودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې خو د دې یادونه یې هم کړې چې په نهایت کې دا خبرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپږ قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخ ته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو وویل چې د نړیوالې اټومي انرژۍ اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوې موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوې موافقې پر موادو عمل نه دی کړی پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کیږي.
ژوند
آزادی
خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وګ در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناین نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې زه صفی الله ستنګ زله تاسو اجازه غواړم د خبري ټولګم پای ته رسیدي خو لند خبرونه سید کمال شارف تر اوروي له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي
د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل شهر د دریمي او د لسمي امنیتي حوزو د امیرینو دند ځندول دي د ملکی وګړو د ساتنې ټلې په هیواد کې د کورنۍ بې ځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندیښنه وښودله د کاپیسا ولایت سلګونو وسیدونکو او د روان دي سابز بنسټ غړو د یو مظاهره پترس کې په هیواد کې د روانو سیاسي بې‌ثباتیو او اقتصادي ستونزو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه د بلخ ولایت امیر اختیار اسد د شمال زون په لور پروتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندیښنه وښوده د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثی اغیانو پر فوځي مرکزونو هوایی حمله کړې دي د دې جګړې لقبل د سعودي عربستان او یمن پر پله خلکو تمرکز شوپله او وشته ده د تاجکستان چارواکي وايي په امریکا کې د روزلسوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنه کوي چې ول کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سختري ځړل سره یو ځای سوی دی چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وای د هیواد د جنوبی سمندر پر برخي د حکومت له یادې څخه خلاص وخلی چین وای د خپل مزکنی بشپړتیا تر څنګ له نور نړی سره هم مرسته کوي او د سنگاپور پولیسو د هغه نړیوال کانفرنس شاو په امنیت ټینګړی دی چې نن کېږي دا هغه ورود د له هغه ورسته چې د ځای ته نږدې پولیسو یو کس په دوزو سخت ټکر کړ او دوه نور یې ونیول
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان کال لپاره څخه راپدې خوایې 40 میلیارد افغانۍ له کورنیو اوایید څخه خلاص راوړي د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته د دې اوایدو د زیاتېدو اعلان په ګمرکونو کې د فساد لمنځوړل او د پرمختللو وسایلو ځای پر ځای کول په ګوته کړل د نوموړي په خبره د مالی وزارت هیله لري کده اوایدو راټولول په همدې ډول مخته یوړل چې دا وزارت به د روان کال تر پای خپل ټاکل شوی هدف چې 40.4 میلیارد افغانۍ دی په لاس راوړي د لوګر ولایت د کرنی عملداري د ریاست مسولین وایي چې ورستوي بارانو او سړو هواو د خلکو فصلونو ته سخت تاوان اړولې دي د لوګر ولایت د کرنی عملداري د ریاست مشر حماین عمر وایي چې د ولایت په مرکز په لالم چرخ محمد اغي او برکی برک ورسوالی کې د خلکو فصلونه د سړو هواو لامل په سلو کې 50% زیاتمن شوې دي په همدې حال کې د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په سلو کې 90% د کچالو، بانجانو، رومیانو، پیازو او د انګورو باغونه لمنځه وړي دي د دې ولایت بزګر د کرنی او مالداري له وزارت او همدارز له مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له دوی سره د کرنی په برخه کې مرسته وکړي روسي خبردار چې د هلمند ولایت د کرنی مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د دې ولایت د کرنی رئیس روح الله روان ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې سږ کال په دې ولایت کې لږ غنم کرل شوی خو په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی شغلی روان زیاته کړه چې تیر کال په همدې ولایت کې 30000 هکتار غنم کرل شوی و چې دا اندازه 90 هکتار ته راښته شوې ده په همدې حال کې د دې ولایت بزګر وایي چې دولت دوی ته اصلاح شوی تخمونه وویشي نو د دوی د غنمو په حاصلاتو کې به نور هم زیاتوالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 95 افغاني یو 50 پوله یو یورو 15 افغاني یو 30 پوله یو انګلیسي پوند 90 افغاني یو 55 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني یو 80 پوله زر ایراني تومان 10 افغاني یو 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 540 افغاني
روغتیا د ژوند شتمني
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین دی برنامه من فرشتان دا میزبان شما هستم بله دوستای عزیز، امروز 31 می مصادف است با روز جهانی آری از تنباکو. از این روز در سراسر جهان به شمول افغانستان تدلیل میشه. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ، مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال در این مورد دارین، حالا میتوانید با شماره های 0782-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب راسخ، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از این که وقت مساعد کردن که وزارت صحت عامه و بلخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، هشیش، مجموعی نمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی همین موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگ و میر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تاثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگ و میر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود.
بفرمایید.
از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها همیطور نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کاتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سیگارت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخص تر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تاثیرات منفی عمدتاً شش ها را اگر ما در اینجا محراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تاثیر منفی از ای یا عوارض جانبی یا
تنباکو است. زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی بی کمال نو کنم بیدار من دلت سرف مرتکه که مرو دو خانه درو نو زنی وقت دیر خلقی اگه پیشلا بنجی تاریا کودیشن دن یختایی نو بیا دی غواری که دا اگه پیشلا بنجی فریز دینه بیدار و خانی کرا زنی وقت سنه کلی ما سواده دی دا خلق سره یا سمانا خی مرکزون لیری یا دغی یا دی دواری انتوار سیدی فر مرتک کما کوایی یعنی کومی چې دا یو د واقعي څخه تاوان نه لري نور کول کې درای شي او په داسې ځاو دي په خورګي شان کې دا شانسته دا غوښته سیګریټ واخلي دی هغه استعمال کی او هغه د سیګریټ نشه چې د مسوارو نشه چې دا غوښته دی خلاص.
زنده باشین برادر، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوال شون سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان هست، سوالشان همی بود که از کجا و چه کمکایی را گرفته میتونن، اگر ما اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر، شما یادآوری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از ای احراز کرده و همین قسم، چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتیم ایره، چون اردوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80% شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی می کردن، در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما می توانین با مراجعه به از طریق کارکنهای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنهای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام های اساسی صحی در مورد اضرار، در مورد چگونگی کمک به معتادین بر شما کمک خواهد کرد.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کوپسوری خط هستن. سلام علیکم.
ما از دکتر صاحب پرسان دارم که این مردم که این دخانیت کشتای خشخاش بگوین یا تاریان که بگوین، این که نش میزنه چقدر اثرات به یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه، اثرات داره یا نداره، یا این که یک مردمه در خانه کشه مثلا این سیگرت تاثیر به دیگران که چرا کمی هست مثلا، یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگه افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متأکیدن که گفته میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن، اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شون. یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستن و خود ازی باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا با مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شوند. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمع‌آوری تریاک مصروف هستند، اینا در آینده ها آیست آیست به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تبدیل شدن.
بخش دومش
که سیگرت، دقیقا خود سیگرت یکی از خرابترین تأثیرات از این بالای اطرافی های کسایی هستند که سیگرت استفاده میکنن. دود سیگرت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سیگرت استفاده میکنن، اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پاسیف سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستن. اونا دقیقا تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را، و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده، حتی میگن ضرر استفاده کننده هایی که در اطراف کسایی که سیگرت دود میکنن وجود دارن، اونا بیشتر صدمه یا آسیبی را میبینن نظر به کسایی که مستقیما زیر
تاثیر. زنده باشین دکتر صبر راسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، سلام جوری بخیر.
تشکر، سلامت باشین. امو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان مطرح کنین، بفرمایین.
من دکتر دا طارق خاص کوکنار بنیام دغه پاشلی دی دا امریکایانو دا وای پاشلی دی وسه ګرد شنیانو لویان ګرد کی سی مریضات کړی دی هله دا چې دا ډاکټر ساته وا چې دا کوم دوا وته شه.
تشکر دوست عزیز ما محمد هاشم از ولایت اروزگان. اگر من سوال دقیق گرفته باشم، بلند رفتن ارقام اعتیاد بالایش بحث میکردن اینا دقیقا آخرین سرویی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد، تقریبا در حدود یک ماه قبل این سرویی از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان میده که دقیقا نظر به سالهای قبل ما ارقام استفاده کننده مواد مخدره در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان همین بود که امریکایی ها که دوا پاش دادن روی کش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظر تان اگر بین.
تشکر، انشالله در سر از او هم بحث خود کردم، ارقام بلندی را نشان دادن. خب میایم سری بخش دیگه سوال شما که دوا پاشی. طبعا دوا پاشی خودش خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی با وجود میه، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه ما همیست، ما در این مورد وزارت صحت عامه در دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه، شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن و با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا این که از راه رزی جلوگیریش صورت بگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما خلیل از ولایت قندهار روی خط هستن. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم خلیل جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خلیل د قندهار زنګول دي. ما فردا چې دلته ځینی داسي دغه خاصه وایدا چې یو لیسته چې هغه د سیګریټ او څوک یې وایي هغه د سیګریټ وخت یې غزم خاصه دا خبر استاده کنه.
ما سوال شونه درست گرفته نتونستم،
دوباره اگه سوالتون تکرار کنین برادر. تماسشان قطع شد، سوالشان درست گرفته نترسیم. دکتر صاحب شما اشاره که پیشتر یک دوست ما دوباره فکر میکنم زنگ زدن، تماسشان برقرار شده. بله
پروگرام این را خیلی بگستم بکنیم.
بله دکتر صاحب پیشتر شنانده ما سوال کردن در مورد از اینکه کسایی که مثلا کش تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به اعتیاد روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید از این کار میکنن، آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از اینکه به سوال من پاسخ بدین، برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله. سلام فرشته جان، سلام به شما. یعنی دیگه نفر دیگه واسه که من و سلام به سلام به سهرجان دیوال تقدیم میکنم. نتاق بسیار خوب
سلامت باشین، بفرمایید.
دکتر صاحب من این مواد مخدر و چرس دیگه این سر این اعصاب انسان تاثیر بسیار میزنه، هیچ که سر اعصاب و مغز انسان و خدر تاثیر بد ندارن. این یک سوال کنم.
سوال شما گرفتیم؟
بله من سوال دوست عزیز ما را گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنه. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما بگه بگویم در اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت های نرمال بدن که اعصاب کنترل کننده تمام بدن است، از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در اون قسمت هایی که یادآوری کردم تاثیر میکنه و باعث میشه که در اون جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و به مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل میسازه. از این خاطر عمده ترین تاثیراتش بدترین تاثیراتش بالای اعصاب مرکز
زنده باشین. بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان، بفرمایید.
علیکم السلام. ما سوال محقیقت سو کس و نوره دی سوال داو ما ویلی که دکتر فاس بستو ایزی کنه چید ما سوال بکی کواوری که به چی این خلق باید که داشتی جاودی سا جاودی نه در جوی که و یا غد خلق که سگلیت و اختاری که چیز داو جوی سپیر بین پاکیز دا خبر اشتاده کنه ده. ما سوال سر خلاصو
یک بار دگام سوال تان تکرار کنین، صدای تان درست شدیده نمیشت. بله
جاودی نیست
آلو بگوین
در پاکیز جوی داغه یو رقم خلق وای باید که جاودی سا که داخل سگلیت خی که چیز داغه جاودی و جوی و غو جاودی کم در نیکوت و دا سیگریت دا خلی سپاتیز دا شخص سپاتیز آیا دا خبر اشتاده کنه دا؟
بسیار زود تشکر.
سوالتان
گرفتیم برادر محترم، بسیار عفو میخواییم که شما را سر تکرار سوال را برشون دیاریم. بله، در جواب سوال برادر ما بگوییم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختن به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتاً به خاطر ترک سگرت از استفاده میشه. در لیترچر های طبی در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پروبلم های بیشتر بدون شک یکی از پروبلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف نهادهای مختلف کوشش میکنن که
موثر میباشه.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسان هایی که معتاد شده به سیگارت که عمدتا اون نیکوتین هست ترکیب امی ساجق هایی را قطع میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگارت برسه.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم السلام خورجانی جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان را بگوین.
تشکر مننه. در نشه تو کوپ در قدم موضوع ده؟
بله در رابطه به مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. در نشه تو که اول که در دکتر صاحب مشتا پجار معلومات را که چه سر کم یو انسان که ولی سی چه در نشه تو که چه خزان و سا چه لوی لعنیلی آغا کم نی چه در نشه تو که باند یو انسان اختکیجی او پا اینده که وروره در نشه تو سخه و انسان تا ضرر رسیجی او لوی ضرر یا کم دی چه وروره آغا پا اینده که وروره در انسان جن متاثره کیجی در دغا دوه سوالون جواب وارم.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارن. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم عمدتا در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به ای یافتن. یکی تقلید از دیگرا و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروعی ازی به جوانی می باشه به شکلی که ای را به یک نوع افتخار و به یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. امی قسم اطرافی ها و دوست ها در این نقش داشتن مثلا در یک فامیل کلان و فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن، و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگارت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتاً میتونه میره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا هم محصولات خود به فروش برسونن و این یک نحو تشویق برای جوان ها است. همین چهار دلیل عمده را
بله.
گرفتن.
یک جز سوالشان مونده، اما قبل از یک برادر ما روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن، باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگن. جنید از ولایت لوگر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که همین مواد مخدر مثلا سیگارت، چرت، نسوار برای جلد انسان تاثیر داره؟
آها تشکر برادر.
تشکر برادر محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقاً مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتابا گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در این مورد نظرتان رو بگید.
خب ما در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میره ما گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته باشه.
کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن بر تشویق از اینکه او شخص بتونه اعتیاد ترک بکنه و همین قسم مراجعه به مراجعی که اونا کمک کننده برای ترک اعتیاد هستن. خب اگر باز بیم در بخش زیادتر در بخش تکنیکیش طبعا اما مراحل که در کدام مرحله از اعتیاد قرار داره شخص بسیار مهم است. اگر در صورتی که در شروع باشه میتونه با یک کارهای تشویقی با فهماندن اضرار مواد مخدر، چون اضرار مواد مخدر وقتی کس بفهمه طبعا در مراحل ابتدایی شونو استفاده نخواد کردن و مراحل دیگه که در تداویش هست میشه باز در مراحل پسان درسش صحبت خواد کردن.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر سوال را که من قبلا مطرح کردم، کسایی که در فابریکه های تولید مواد مخدر یا هیروین کار میکنن چقدر آسیب پذیر هستن، اگر در این مورد نظرتان بگویید.
بسیار زود تشکر خانم ندا. ما در این مورد باید بگویم که باز هم تحقیقاتی را که صورت گرفته یک تعداد زیاد کسایی را که در محلات تولید مواد مخدر در اونجا اونا زندگی میکنن چی به نحوی در تولید نقش دارن یا ندارن، به یک نحوی اونا آغشته شدن به مواد مخدر و این خودش نشان میده که تاثیرات مثبت، تاثیرات زیاد کننده زمینه را برای اعتیاد داره. طبعا انسان یکی از مخلوقاتی است که از محیط خود خو میگیره.
بله.
بله. ولی در جایی که اونجا تولید میشه طبعا که در اونجا اضرار از او گفته نمیشه. طبعا که در اونجا در مورد چیزهای منفی از یا تبعات منفی مواد مخدر هیچ گفته نمیشه. کسی که در اونجا زندگی میکنه بالاخره به شکل آزمایشی هم یک بار شاید استفاده بکنه و این باعث میشه که خود مواد مخدر ابتدا اگر آزمایشی باشه دفعه دوم و سوم بالاخره خودش به طرف اعتیاد سوق میده.
دکتر صاحب والدینه که مخصوصا پدرهایی که سیگارت میکشن یا استفاده از قلیون میکنن چقدر این تاثیرگذار میباشه بالای طفلای زی مخصوصا پسرایشان کونو هم رو بیارن به این مواد مخدر یا تنباکو؟
تشکر. در بخش بسیار خوبی تماس گرفتین که را باید تمام هموطنهای ما بدانن. دلیل عمده، یکی از دلایل عمده استفاده سیگارت عمدتاً در جوامع حتی پیشرفته تقلید از والدین بوده. بنابراین تقاضای ما از والدین محترم اینمی است که حداقل به خاطر خود، اگر نه به خاطر اولاد خود، به خاطر اطفال خود، امی پدیده منفی را نه بگوین.
بله.
همچنان یک چیز
ببخشید دکتر صاحب گفتن هم گفتن بسیاری پدرها مثلا اولاد خود پول میدن که برو بیاره میره سیگارت خوبی ما او از اون وقت آشنا میشن با می
دقیقاً اطفال یکی از خصوصیت هایش کنجکاوی هست بله. وقتی اطفال میبینن که پدر یا مادر یا اعضای برادر کلان اعضای فامیل از دخانیات استفاده میکنه برای اینا سوالی پیدا میشه که آیا دخانیات یک چیزی است که ما باید استفاده بکنم همی است که اگر پدر با 10 دانه سیگارت پیسه میده که برو بیار ای طفل خب طبعا نظارت شدنش مشکل است در مسیر بله. را شاید یک سیگارتی را خود ازی دود بکنه
بله.
ای باعث میشه که این زمینه شروع میشه
یعنی والدین نباید کار بکنه
اصلا پدرم. اصلا و خوشبختانه قانون من استفاده از مسکرات و قانون من مسکرات در افغانستان ای از دولت جمهوری بله. افغانستان تغییر پاس کرد و توشیه ریاست جمهوری گرفته شد چند وقت پیش در ای هم دینمی تو موارد جدا اشاره شده و اطفال در اینجا بسیار سرش فوکس شده که باید بزرگا از این وقایع بکنن
بله. سلامت باشین شنونده های عزیز.